السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند زیارت روست 2025 کال دا جنوري 13 مده ولیها میرزا دمو دا مشال ریډیو د دریو بچو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې افتوار پروگرام د ځوانانو غږ لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري اول د خبرونو سټکی د پاکستان ولسمشر د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانون لاسلیک کړي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي او په امریکا کې یو مسافروړونکي جټ الوتکه د یو پوځي هلیکاپټر سره جنګېدلې ده. تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده پی کا لاسلیک کړي. د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته پی کا قانوني مسوده اوس د قانون بڼه خپل کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 23مه او سینټ د جنوري په 23مه د پیکا قانوني مسوده بل منځوري ورکړې و. د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې خبريالانو د برېښنايي جرمونو مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده منځوري دو پر ضد احتجاج کړو. احتجاج په وخت پولیسو خبريالانو ترمنځ خوډب هم شوو. خبريالانو وايي د نوي قانون للارې حکومت غواړي پر رسنو او خبريالانو محدودیتونه لګوي. په شمالي وزیرستان کې بیگانه وخت د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. په سیمه کې امنیتي د ضلع انتظامی چارواکي او د میرعلي اوسیدونکو وایي چې شپه نه وخت په خدي ایدک سیمه کې د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې سلور مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون دوه پوزیان وژل شوې دي. په نښتو کې یو سرتېری ژوبل شوی هم دی. امنیتي چارواکو د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې پوز هلته د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو ضد عملیات کول چې د وسلوالو سره یې نښته وشوه. ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د نن سهار راهیسې پوز هلته د لټون عملیات پیل کړي دي او ټوله سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي حکومت یې په صدق او اخلاص د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره مذاکراتو ته آماده دي. نوموړي نن د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت په خزره سره د پی ټی آی د مذاکراتو بلنه قبوله کړې او د هغې لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. خو د جنوري په 23مه د کېدونکې ناستې نه هغه ګوند خپل انکار وکړو. نوموړي زیاته کړه
ہمارے ممبرز نے ان کو کہا کہ ابھی آپ نے لکھ کر
اغوائی زمونگ دا گند اغڑو ورتو ویل چه تاسو خپل غختن تحریری راکڑے نو مونگ با ہم تاس تا جواب پلی کلی بنا در کو نو تاسو راشے مونگ با در سرا خبر یتری اکڑو ز پس دکا و اخلاص و نیک نیت سرا غوارم چه خبر یتری مخ کلاری شی او دا حیواد هم پر مخ لار شی. وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې په 2013 کې چې کله د دوی ګوند په شو انتخاباتو کې د درغلې د تورونو په اړه راووتل نو هغه وخت ورته عمران خان ویل چې د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړوي. خو هغه کمیټه په جوړېدو سربېره هیڅ پرمختګ ونه شو. نوموړي ویل د 2013 کال کمیټه د هم خپل کار پوره کړي او د 2023 کال د انتخاباتو په اړه د هم حقایق مخې ته راشي او دا لکې دي چې دوی خبرې اترې وکړي. په پاکستان کې یو پلار خپل لور د ټیک ټاک ته استعمال لوجې وژلې ده. رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو په حواله ویلي د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور د وژلو اعتراف کړی دی او ویلي دی ټیک ټاک کې د هغې لخوا د خپرونکو موادو سره د مخالفت له کبله وژلې ده. دغه 15 کلنه جینۍ چې امریکا کې پیدا شوې وه پلار یې په داروستو کې پاکستان ته راوستې وه او د سې شنبې په ورځ یې په کوټه کې په ډزو وژله. رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو په حواله ویلي چې د جینۍ پلار هم د امریکا شهریت لري. د پولیسو څېړنه ښایي چې د وژل شوې جینۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت لرلو. د خیبر د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې سوشل ویلفیر پرون په جمرود چرګه هال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته د 298 مازورانو کسانو معاینه وکړه. ځینو ته پکې د بدن مصنوعي غړیو لګولو ځینو ته ویلچیرې ورکړې. د خیبر د مازورو کسانو ټولنې مشر همدرد افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت دوی ته پاملرنه زیاته کړي. دوی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د خیبر مازورو ته د همت کارډ په نوم د مازورو کسانو ځانګړي کارډونه ورکړل شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت په خطر کې اچولی دی. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي د 2021 کال په اګست کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل او شاته پرمختللي وسلې هلته پرېښودې دې کار د پاکستان د حکومت او ولس خوندیتوب او امنیت لپاره ژورې اندېښنې جوړې کړې دي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي. د پاکستان خارجه وزارت د دې تازه څرګندونو پاړه د کابل اوسنی واکمنو او واشنگتن خبرګون دمګړې لمخې ته نه دی راغلي. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې د هیواد خاوره د ګاونډیانو خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د امریکا په واشنگتن کې د هوایی میدان سره نږدې وروسته لاغې د لټون او ژغورنې عملیات روان دي چې یو مسافر وړونکی الوتکه نن د هلیکاپټر سره جنګېدلې ده. دا پیښه د واشنگتن په رونالډ ریګن نېشنل هوایي ډګر کې مخې ته راغلې ده. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري کیرولین لیویټ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پیښې خبر کړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي حالات ساري او وروسته به معلومات شریکوي. ځینو رسنو لیکلي دا ټکر د هوایي ډګر د پاسه په هوا کې د بلیک هاک هلیکاپټر او د یوې وړې جټ مسافر وړونکې الوتکې ترمنځ شوی دی چې پکې شپېته سورلۍ او څلور د عملې کسان سپارو. همدارنګ په هلیکاپټر کې د دریو امریکایي تیرو د موجود کې خبر ورکړل شوې ده. د واشنگتن ډي سي د اوروژنې ادارې په ایکس باندې لیکلي لټکه روسته یو وړه الوتکه د پټامک سیند ته لوېدلې ده. دمګړې ته د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل سوخ شوې دي. د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ د خبرونې کوربه اسرار المومن دی. دا ځل یې په ځوانانو غږ خبرونه کې په دې خبرې کړي چې د باچا خان په ژوند کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده. خبرونه اورو د ځوانانو غږ د اسرار المومن سره.
ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وایي چې د ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب او
پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه له اسرار العالم مومن سره نیخ پني.
اوردونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي. اوردونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې لومړی پر دې خبرې کوو چې د خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نامه یادیږي مشهور دی، د هغه په ژوند کې د ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده. او بیا پر دې خبرې کوو چې نن د تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي، نو پر دې خبرې کوو چې پښتانه ځوانان او پیغلې دا وخت څومره د تعلیم ته لاسرسی لري، او د دې سره تړلو نورو موضوعاتو باندې به هم خبرې کوو. دغه راځه د خبرونې په اخري برخه کې به بیا په سپورټس باندې خبرې کوو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د جنوري په شلمه د باچا خان تلین پر داسې مهال ومانځل شو چې په کورمه کې د خیبر پختونخوا په کورمه کې د سباند دریو میاشتو راهیسې فرقیزه تاوتریخوالي فرقیزه نښتو لسګونو کسانو ته مرګ جوړ اړولې ده. دغه راز زرګونه کسان هغه کډوال شوي دي. جنکۍ او خاص توګه ماشومان او ښځو مېرمنو ته هغوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي او تعلیمي ادارې بندې دي، لارې تړل شوي دي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم ناامني ده. او د سولې مطالعاتي مرکز د شمیرو له مخې د اسلام آباد د سولې مطالعاتي مرکز د شمیرو له مخې په پاکستان کې په روسو کال په سلګونو بریدونه شوي دي. دوی دغه شمېر شپږ سوه ښایي او دې کې زیاتره بریدونه هغه په خیبر پختونخوا کې شوی دي. نو د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم نا امنی ده. دا په داسې حال کې ده چې باچا خان کوم چې د پښتنو لارښود دی، د عدم تشدد د فلسفې مبارز دی، دغه تلینه منزل کیږي. او پر دې سربېره باچا خان چې د ښځو د حقونو په اړه دغه په اړه کمی خبرې کړي دي. او باچا خان یو ځای کې وایي چې که فرض کړه اندازه لګول غواړي چې یو قام یو ولس څومره مهذبه دی، نو ګوره چې د ښځو سره د هغوی چلند څنګه دی. نو که تاسو ګورئ دا مهال په افغانستان کې په لکونو پیغلی جنکۍ هغه د هغوی په تعلیم باندې بندیز دی. له شپږم ټولګي د پورته جنو پر تعلیم باندې بندیز دی. پر دې سربېره په پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم جنکۍ له ډېرو ستونزو او مسلو سره مخ دي. نو موږ کوشش کوو چې دغه کمی مسلې دي نن سبا په پښتنو په سیمه کې، نو پښتانه ځوانان څنګه کولی شي چې باچا خان په ژوند کې دغه مسلو حل ولټوي؟ نو موږ سره ډاکټر طارق پښتونیار هغوی راغلی دي، هغوی د ګومل پونتون استاد دی او د ډېر اسمل خان نه موږ سره راغلی دی، دوی په باچا خان باندې پیجري کړې ده. طارق صاحب ډېر ستړي مشي،
ډېره مننه اسرار صاحب، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه،
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او موږ سره هم له پېښور مدنی فعال سنا مبشر صاحب هغوی هم راغلی دي. سنا صاحب ستړي مشي،
السلام علیکم،
څنګه تاسو جوړې؟
الحمدلله، تاسو په خپل خیر؟
بالکل، ستاسو واګانې ډېر زیاته مننه. طارق، څنګه تاسو خپل ژوند څنګه روان دی او څنګه ګوري د عدم تشدد فضا رامنځته ده په دغه سیمه کې کنه ده؟
داسې ده اسرار صاحب چې پښتونخوا سیمه بالخصوص د کرښې په دواړو غاړو باندې چې کوم حالات دي هغې تاسو مختصر تذکره خو هم کړه، یادونه هم وکړه. نو دا کومه بېچینی چې روانه ده یقینا چې دا ډېره زیاته ده، زړه دردونکې ده، انساني ژوند پکې چې دی هغه د ډېرو زیاتو کړمو او ستونزو سره مخ دی. خو بیا هم موږ داسې څه لرو چې موږ دغه خپلې ستونزې نه صرف اورولی شو بلکې د دغه دپاره ګړندي ګامونه مخستی شو. نو ما ته ښکاري داسې چې
بالکل طارق به تاسو ته خبره وکړه چې موږ سره داسې څه شته دی چې موږ دغه مسلو حل راوستی شو، نو د باچا خان په ژوند کې د دغه حل څه کیدی شي؟ څه تاسو ښکاري داسې څه مثال څه نمونه؟
داسې د اسرار صاحب چې باچا خان د یو فکر نوم دی، د یو نظریه او یو نظر نوم دی. نو تاسو چې څنګه په تسلسل سره یادونه وکړه خپل پروګرام کې، زمونږ په وطن کې دا وخت انتها پسندی ده. نو دغه انتها پسندی په ضد باندې د باچا خان افکار د خبرو اترو په مینه په محبت باندې موږ دغه ترخی او دغه بنیادګرۍ بیخ وسته. د دې سره سره موږ داسې کولای شو چې زمونږ په دې وطن کې کومه مذهبي او مسلکي اشکړې دي، د باچا خان د لاري یا د باچا خان د سوچ مطابق موږ کولای شو چې دغه مسلکي او مذهبي تندروي په مینه باندې بدل کړو. باچا خان به دا ویل چې مذهبونه چې دي دا ټول د مینې او محبت دي. نو موږ داسې وینو چې زمونږ په وطن کې دغه ستونزه ده، نو هم دغه د باچا خان د افکارو په رڼا کې موږ حل کولای شو. د دې علاوه چې کومه د تعلیم خبره تاسو وکړه، نو ظاهره خبره دا ده چې یو ټولنه پرمختګ د تعلیم د لارې کوي. نو د باچا خان په افکارو کې، د باچا خان د افکارو په رڼا کې تعلیم چې دی دا ډېر مهم دی چې خلک تعلیم وکړي. او دې کې به صرف داسې نه ده چې یا د سړی، بلکې باچا خان غواړي اوای چې سو پورې چې یو قام خزي نوی بیداری شي، یا قام بیداری دل شي، تر سو پورې چې د یو قام خزي بیداری شي، نو هغه قام خپل عزت، خپل مقام او خپل لوړتیا الله ستراوړي شي. نو دغه مسله زمونږ قوتان کې نه ده، بلکې د کرخه په دواړو غاړو باندې دغه مسله ده.
بالکل طارق، همدغه ترازو لکه شبکې تاسو هم دغه پښتنه کو چې پښتنې ښځې ستاسو په خیال څومره بیداری دي او دغه بیداری ارزښت اهمیت څومره دی. نو خو زه دغوی هم خپل خبرونه کې شاملومه. سنا صاحب ستاسو نه همدغه پښتنه ده، تاسو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي، نو که په دې لګه رڼا واچوو چې څنګه طارق خبر وکړه چې ښځې باید بیداره اوسي، هغه بیداره شي، څه ګوري ښځې څومره بیداره دي په دغه سیمه کې، د ښځو ستونزې، د ښځو مسلې څومره دي؟ پښتنو ښځو جینکو خبر کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. زه په خپل باندې د دې حقوقو او د خاص طور باندې د زنانو د حقوقو د لپاره کوشش کوم چې هغوی له زیات نه زیات ایجوکیشن ورکو، هغوی له زیات نه زیات تعلیم په دې حوالے سره ورکو چې هغوی د خپل ځان سره سره د خپل بچو هم مستقبل روښانه کولی شي. کله چې یو فیمیل یا یو ښځه ایجوکیټډ وي، نو هغه دا ده چې د هغې ټول نسل د هغې په وجه تعلیم یافته کېدی شي، داغی نا ډیر سیزونه زده کړه کوي. زه به دا خبره کوم چې زموږ په قام کې یا زموږ په سراؤنډینګ کې چې څومره خلک دي، هغه د فیمیل د حقوق هغه شانتې قائل نه دي. او فیمیلز لا شان حقوق نه ورکي مطلب دا وی په ایجوکیشن باندې زیات فوکس نه دی نو کزه دا ایم چې مطلب مونږ د فیمیل څنګه چې د باچا خان یو نظریه ده چې فیمیل چې څومره ایجوکیټډ وي دا غي باندې سلا شان دی زیات په داغی نه ذکر کوي یا په داغه هم تعلیم یافته وي یا په داغی نه نسل وخه وي نو فیمیل ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی دویم دا چې داغی په ایجوکیشن سره سره داغی په اوور آل هیلپ باندې ډیر امپورټنس دی چې داغی د مطلب ایون داغی د فیمیل د صحت لپاره هم هغه خپل آواز نشي چتولې چې داسې علاقې شته چې د اویرنس ضرورت دی یا هغه کې د تعلیم ضرورت دی دا هغه کې د خلکو د پوهې ضرورت دی او زموږ داسې علاقې نجات شوي دي.
بالکل بالکل طارق اوس هم دې ترازو چې زمنګ اردون کو کتون کو ته و چې باچا خان خپل باندې د خپل میرمن سره د خپل لونو سره څنګه رویو دا غوي په خاص توګه د خپل لونو د تعلیم څومره خیال ساتلو
دا سیده باچا خان وای چې سو پوری خزو د ټولنې برخه شې ویني د ژوند په هر پړاو او په هر ډګر باندې دوی د دې ټولنې برخه شې ویني نو تر هغه پوری نه دا قام مخکې تلې شي او نه دا ټولنې مخکې تلې شي نو باچا خان چې کوم په دغه تحریک په ابتدایي وختونو کې هم کتاسو کوي او نه پوری هم نو هغه دا فکر کوي چې د خزو بغیر زمونږه تحریک نیمګړې دی د خزو بغیر زمونږ ازادي نیمګړې ده د خزو بغیر زمونږ ژوند نیمګړې دی بلکې هغه بداول چې دا په مثال د گاډي د دوه پایو دي په گاډي کې یو پایو وي او یو نه وي نو دا ممکن نه ده چې دا گاډي مخکې لاړ شي دا سی بلا ډیر په آسان او ساده لفظونو کې باچا خان عادی مثالونه ورکول او تاسو کته شی هم چې دغه تحریک په وختو کې په یو یو جلسه کې په یو یو جلوس کې په زرهاو باندې خزې شاملې شوې دي کاغه په لنډ مردان کې وا کاغه په تنګي کې وا او دا سی زیاتې جلسې او جلوسونه دا سی وو چې په هغه کې به خزې د باچا خان د تحریک سره څنګ په څنګ روان وي بلکې یو ټپه په دغه وخت کې په اسا پاس نامو کې هم هغه ته پېښه وا کده ظلمونه پوره نشوا فخر افغان جنہ کوي بډی غټینه او باچا خان داسې نه ګرنن چې دا یا وطن صرف د خزو دی یا صرف د سړو دی باچا خان بویلی دا وطن چې څومره د سړو دی دومره د خزو دی دا تحریک چې څومره د سړو دی دومره د خزو دی نو باچا خان په دغه هیڅ قسمه تفاوت یا ډیسکریمینیشن باندې یقین نه درلود او دا غوی د خپل کور نه هم شروع کړی و او په تحریک کې باندې هم او دغه شانتي غوی برتاو کوله غوی سره ازنن هم یو خبر او کوم د باچا خان د لیګیسی چې کوم تحریک داوا کوي نن غوی نن هم په خپل تحریک کې او په خپل غون کې خزو ته یو شان نمائندګي ورکړي یعنی بیل کم د خزو تنظیم نه لري ځینې غوندونه یا ځینې خلک داسې غړي چې بیل غوند یا بیل وینګ په کار دی د خزو خو باچا خان چونکی د باچا خان د افکارو پرانا کې دوی غړي چې منګه خزه د خپل ټولنې د خپل سیاست د خپل وطن هر اشتمنۍ نه بیل نه غړو بیل وینګ دی ولې جوړ شي یعنی دلته د برابرۍ یا د مساوات په سطح باندې هغه کې تاسو اوس هم کله موجوده زه وینم ما په دې باندې فکر هم کړو نو زه چې وینم دې کې تاسو ګورئ دا د موجوده د باچا خان د لیګیسی تحریک مخکې وړونکی ګوند هغه هیڅ ډیسکریمینیشن نه لري او دا ودی چې کمی دی دا لکه مثال نائب صدر وی مرکزی نائب صدر وی یا صوبائی نائب صدر وی یا ضلع کی وی تحصیل کی دغه تنظیمی حرار کی چې رقم ده نو پدې کې دا غي ودی چې کمی وی هغه د ټول ضلع یعنی دا سلی وی
بالکل طارق بالکل
یا صرف د خزو
بالکل بالکل تاسو کوم خبر وکړه سنا سبا اوس موږ دې ترازو چې تاسو پر دې هم لګرنا واچوي د کم وخت نه تاسو لګې د خزو د حقوق لپاره مبارزه کوي او په دې دوران کې تاسو څه وکتل مطلب دغه پښتني جنکی پیغلی هغه څه مسلې لري او دغه مسلې تاسو په خیال باندې ولې دی او د حل کیږي ولې نه
زما په خیال باندې څومره وخت زما شو روم زما د شپکاله شو چې د فیمیل رائټس لپاره زه کوشش کوم چې هغه ته زیات نه زیات حقوق ملاو شي هغه ته سکلز ملاو شي چې څومره د میل ډیپندنسي ریشو د چا الګ شان کم شي ځکه چې کله هم یو میل مسلسل کار کوي نو فیمیل دغه شان اپرچونیټی نه ملاویږي چې مطلب هغه د خپل کار مخې ته راولي چې یاره زیاده سکلز مال راځي یا د ایجوکیشن باندې زه پوهېږم یا کولی شم. نو ما چې څومره علاقو کې کار وکړو نو دې کې اوس ریسنټلی ما پس کردو کې یو هاسپټل جوړ کړو او په هغه هاسپټل ګیر چاپیره روغ 10,000 کورونه دي چې هلته اس قسم هاسپټل نشته، اس قسم د زنانو لپاره د سکلز څه نشته. نو دا زما فرسٹ وومن هاسپټل و چې ای کې ما کله علاقه کې کار کوو او پای کې ما سروے کوله نو فیمیل صرف سهار بتلی او کورونو نه به تلی او پټو ته او پټو نه به واپس کور ته راتلی. بس دا د دې اوور آل ایکټیویټي وه، مطلب آل ډے ایکټیویټي وه، سچ نو ایکټیویټیز نو. نو دا زموږ فرسٹ وومن هاسپټل و چې موږ ای کې فیمیل لپاره کوشش وکړو چې هغوی سکلز د کی هغوی د هیلپ باندې کار وشي او دا غین علاوه غیب کاونسلنګ چې مطلب هیلث څومره امپورټنت دی یا دا وی سکل څومره امپورټنت دی یا یو فیمیل څومره امپورټنت ده، مطلب په معاشره کې صرف میل نه فیمیل هم ډیر ښه رول دی امپورټنس لري. نو دین علاوه چې دین موږ په خیبر پختونخوا کې چې کم کم علاقو کې سرویس کړي دي داسې علاقې شته چې پای کې د میل سره سره د فیمیل کاونسلنګ یا د فیمیل سره سره د میل کاونسلنګ هم امپورټنت دی چې دا وی ایجوکیشن باندې کار وشي چې مطلب دا وی ایجوکیشن څومره امپورټنت دی چې دا وی ایجوکیشن که حاصلې نو دا وی سره بدای چې دا وی به د خپل صحت هم خیال ساتي، د خپل ماشوم هم خیال ساتي او سره سره به چې څومره سراونډینګ کې دا وی خلک دي اب هم دا کینه فسیلیټ کیږي.
سم سم طارق لړډو کې دغه پښتنه جواب کې پښتنه ما ډیره زیات ځان سره وړي دي لړډو کې دغه پښتنه جواب کې چې صدا چې کما شمغه یاد کړې مسلې یاد کړې چې خزي داسې مسلو سره مخ دي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم هم په جنوري 12 باندې نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې ویل چې دا وخت تقریبا څه باندې 2 کروڑ او 2 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي د سکولونو نه بهر دي او په دې کې زیاتره د هغوی وینا و چې کی زیاتره جنکی دی. نو وجه صدا د دین علاوه نور هم موږ وخت ذکر کړی چې دومره دومره مسلې د پښتنو ځمکه باندې دغه په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته جنو په تعلیم بندیز دی. نو تاسو په خیال باندې د بچا خان دغه تعلیمات اثر ولې نه کوي؟ طارق زماګ درځي تاسو
نو دا سینه د چي
ها
او دا څنګه چې کوم دا خبره کیږي چې یاره د بادشاہ خان تعلیمات ناکام شوی دي زه دا څنګه غواړم. دا څنګه چې دلته چې کوم انویسټمنت شوی دی کله بارانی قوتونو او د سیاستونو او د مفاداتو کومه لوبه روانه وو لا روانه ده نو یو دغه وجه کیږي شي. بل دا زموږ د حکومتي چې کوم چارواکي دي دا غوې لخوا د تر سنجیدګۍ سره پام عمر نه دی شوی څومره چې پکارو ادوا او دریم خبره دا ده چې دلته کوم دا د جنگ او جدل او د تشدد پاتې شو نو په دې کې چې کوم ذهنونه رامنځته شو یا دا کوم نوی فکرونه رامنځته شو هغه کې د دې داسې غني چې کوم دوی مذهبي اقدار دي کړ دوی ټولنیز اقدار دي او کړ دوی قانوني ذهنونه هغه ټول سیس دوی په خو زبانی ور لاګو کو چې یعنی د ټولو ګناهونو یا مثال د ټولو برایانو یا د بدو جرل چې دا خزر ده نو دا خو دا فکر دی چې په دې باندې ډېر وی انویسټمنت شوی دی او روان دی.
سمه
فکر ته ګورو بچا خان په دې باندې یقین نه
ساتي.
تاسو وګورئ په دې وختونو کې دا د طرحه غړی چې کوم لهر زمونږ په دې سیمه کې و چلیدو په دې کې تر ټولو زیات د جنکو خونځي سکولونه جنکۍ او داسې په دغه کې په ادارو کې د بیزورول کې داسې قانون سازي په حساب باندې داسې ستونزې شته چې هغه ته نه پرې خدل کېږي چې د خزو د حقوقو او د خزو د ژوند کولو ته اعلی رسمه کې
سمه.
او اصل مسله دا ده
سمه
او بادشاہ خان خو په دې باندې ډېر واضح نظر و.
ها ها تاسو واس پر کیږي ما طارق مونږ بیا تاسو راځو سره تاسو نه دغه پښتنه ده چې طارق به خبر وکړي چې هر سره زیو د خزي سر ل راځي په پښتنه ټولنه کې. نو تاسو په خیال باندې وجه صدا او هم پر دې هم لګرنا واچو چې تاسو ګور چې دا په پلان سره چې مطلب د پښتنو وروسته پاتې کول شي که څنګه
میل دی ټو بی ویری اونست سمره میل دی دا وی کمز ان لګ مشکل دی ځکه چې د فیمیل ته لک شانتي ریسټرکشنز دي په معاشره کې او معاشره کې د ریسټرکشنز په وجه مخکې نشي راتلی داغه په وخت باندې ودونه وشي مطلب چې څومره مطلب چاته هم هغه حواله کړی شي داغه نه علاوه داغه په ماشومان باندې اختیار نه چې مطلب دای په فیملی کې دوه درې ماشومان علاوه اته نه هلس ماشومان پیدا شي نو داغه مطلب خپل صحت یا داغه خپل ځان خو نکلټ شي نو مطلب د میل کاونسلنګ مشکل وی ځکه زما دا بار بار فوکس هم په دې وجه دی چې د میل ایجوکیشن یا د میل کاونسلنګ هم امپورټنت دی د فیمیل وسره هم امپورټنت دی چې مطلب دواړو ته برابر حقوق ملاو شي برابر کاونسلنګ وشي او چې څنګه د بچا خان نظریه ډاکټر صاحب وی نو پاره کې تاسو کو ګورئ نو ټول فوکس دا وی په دې باندې دی چې ایکوال رائټس مطلب په ایکوال رائټس باندې بار بار فوکس جو او بار بار دا ویلو چې مطلب صرف میل نه فیمیل په یو ځای کې نګلټ کیږي هغه معاشره برست پاتې کیږي کم کم ځای کې چې فیمیل نګلټ شوی دا هغه معاشره رست پاتې شوی دا نو زموږ معاشره کې امپروومنت را روان دی خو لږ په سلو مطلب هغه شان تیزی سره نه دی خو څومره څومره چې ټایم
تاسو څه وایي چې سلو را روان دی که په شا روان دی پرمختګ نه دی په شا تګ روان دی څه وایي تاسو
نہ را روان دے مطلب مخ کی را روان دے سمرا سمرا وقت تیری کی امپرومنٹ راضی پا میل کے ہم اور فیمیل کے ہم فیمیل ہم آغا نن سبا ڈیر شی ایکٹیویٹیز کی انوالومنٹ شو گئی اور ایک اگر حصہ کی پارٹیسپیشن گئی مطلب امپرومنٹ راضی پختو معاشرہ کے ہم راضی پختانی معاشرہ کے ہم راضی خلق سلو
سما طارق اوس دې ترجو او بیا هم زوردون کو کتون کو ته مې چې دا وخت مګا پر دې خبر کو چې د باچا خان په جون کې د ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده نو هم پر دې خبر کو د ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سه پر رادیو باندې او په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري او موږ سره ډاکټر طارق پختون یار صاحب دې د ګومل پونتون استاد دې ډی خان نه دې موږ سره دې په بچا خان باندې پی ایچ ڈی کړی دغه سی له پیښور موږ سره ډاکټر ثنا مبشر هغوی ایمیل مان دي مدني فعال ده د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي ډاکټر صاحب اوس دې تر زو طارق صاحب چې د بچا خان جون کې که تاسو ګورئ هغوی څومره جیلونه تیر کړي وو دغه سی څومره مشکلاتو د هغوی پر وړاندې تشدد پېښ شوی دی ویل کېږي چې مختلف سرچینې ځینې وایي چې اته دېرش کاله جیل تیر کړی ځینې وایي اووه دېرش کاله جیل تیر کړی دی نو د دې هر څه باوجود هغوی د خپل مقصد نه د هغې نه نه دي په شا شوي او څنګه یو ځای کې مهاتما ګاندي هم ویلي دي چې بچا خان یادی چې لکه هغوی کله هم تشدد ته مخه نه ده کړې د مختلف قسم حالاتو باوجود نو ځوانانو لپاره دې کې څه پیغام دی څه میسج دی که پرسکا ځوانان سوله ییزه مزاحمت کوي نو هغوی باید لاس په سر نه شي هغوی ګیو اپ نه کوي څه وایي تاسو
داسې دا رښتیا خبر دا ده اسرار صاحب چې زه کوم دي حالاتو ته ګورم او کوم جوړ دي په دې کې موږ سره یوازینی لار د باچا خان د باچا خان یو داسې لار ده چې نه صرف موږ د دې مشکلاتو نه وستې شي بلکې زمونږ ژوند او زمونږ وطن په روښانه کېدای شي ښه کېدای شي لکه زه مثال لنډ لنډ ته وایم ما ته اوس په دې وخت کې موږ ته څه مسلې دا به وایي لومړی تعلیم موږ ته یو مسله روزګار موږ ته یو مسله ده تنظیم موږ ته یو مسله ده دې وخت کې بدامنی زمونږ یو مسله ده په دې وخت کې انتها پسندي زمونږ یو مسله ده په دې وخت کې حکومت حکومتولۍ صلاحیتونه موږ ته یو مسله ده په دې وخت کې زمونږ ته کورنۍ یا یعنی ډومېسټک وایلنس چې کوم دی دا موږ ته یو مسله ده نو دا مسلې سره موږ مخ یو په دې وخت کې چې په دې وخت کې د دې مسلې سره موږ مخ یو دا واحد داسې د باچا خان نظریه ده چې هغه موږ ته زمونږ د دې مسلو حل راخی لکه لومبای باچا خان د ټولو مسلکونو مذهبونو احترام زمونږ په ټولنه کې نن دغه مذهبي انتها پسندي شته د باچا خان د افکارو په رڼا کې په سوله ییزه توګه باندې د کمیټمنټ سره د پورا باور سره او د پورا توان سره باید دې باندې موږ کار وکړی شو موږ ته د تنظیم ډلې ډلې خلک پښتانه باچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې موږ پښتنو حکومتونو خو اخیستې دي او سنبال کړي دي نو موږ ته د یو سیاسي روزنې او د تنظیم او پاره کې د زده کړو ضرورت شته منګه ټولنه چې څنګه تاسو ته اشاره وکړه یا د وزیر اعظم صاحب د یو کم خبرو عالم ورکا نو زمونږ په وطن کې زمونږ د تعلیم ضرورت شته باید زمونږه خزي او سړی دواړه د کالو په جوهر باندې خسته شي. موږ ته په دا وخت کې د روزګار مسله شته. بادشا خان چې د کوم آزاد سکول نه جوړ کړی په دې کې نه صرف دا چې عصري تعلیم ورکوو بلکې هغه په دغه کې دغه هم کوو، یعنی
دلی تعلیم بالکل
هنر هم ورکوو،
هنر
هم کوو. دا چې موږ راشو وس بلې خبرې ته د بادشا خان، نو چونکه په دې وطن کې د ټولنیز اصلاحاتو ډېر زیات ضرورت دی، موږ وینو چې ټولنیز اصلاحات چې دي د دې وطن ضرورت دی، ځکه چې زمونږ ټولنه په کومه دغه باندې ولاړه ده، نو په دې کې بادشا خان موږ ته ریلیونت دی. داسې که تاسو ګورئ زمونږ په وطن کې د مسلسل جمهوریت مزل دوامدار نه دی پاتې شوی، نو بادشا خان په دې باندې باور لرو او یقین لري چې جمهوریت ډېر زیات ضروری دی د ټولنې لپاره. نو جمهوریت زمونږ ستونزه ده، د بادشا خان افکار موږ جمهوری سیزونو ته اسوي. داسې د دین علاوه یو خبره زبل محکمه چې د کوم شاهانه طرز زندگی ده بادشا خان د دې ډېر سخت خلاف وو. بادشا خان به وی چې زه د خدای خدمتګار روزنه داسې کوم چې سبا دوی حکمرانان وي، نو چې دوی سره د خپل بې وزله او غریب ولس غم وي، نو زه ستاسو روزنه په داسې انداز باندې کوم. دا زمونږ یو ستونزه ده او بادشا خان موږ ته په دې کې ریلیونت دی، ریلیونت سیر لري. دا یو خبره ده پکې. د دې علاوه بادشا خان په پوها په شعور هغه وایي چې انقلاب چې دی پوها او شعوري خلک غواړي، نو زمونږ په ټولنه کې موږ ته پوه او د شعور خبره شته، ضرورت شته، موږ ته داسې د مرکو مکالمو ضرورت شته.
زه فکر کوم چې د طارق ټلیفون کرخه کته شوی ده، دغه اواز کې څه سونه هم و. طارق مکسرا د ډیر اسماعیل خان د واتس اپ دلاري وو او د ګمول پونتون استاد دی. منګه د بادشاه خان په ژوند باندې خبرې کولې چې د بادشاه خان په ژوند کې د پیغلو ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده. زه فکر کوم د دوانو د واتس اپ کرخه کته شوی دی. موږ کوشش کوو چې لبل میلمنی سره ډاکټر سپرا پرکاش سره هغه سره هم خبري وکړو. هغه به موږ سره له بونیر وی ځوان سیاستوال دا ډاکټر هم دا نن د جنوري په 14مه تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي. د تعلیم نړیواله ورځ پر داسې مهال مانځل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې څه باندې 2 کروڑ او 600,000 ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو لتلو دي دغه راز له تعلیمي ادارو بهر دي. نو پر دې سربیره بیا که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې هم له شپږم ټولګي د پورته جنو پر تعلیم بندیز دی. نو پر دې خبرې کوو چې دغه او د دې سره نورې څه ستونزې پیغلې پښتنې پیغلې لري، پښتنې جنکۍ لري، او د دغه اثرات په لومبه پر دوی څه دي او بیا په ټولنه باندې د دې څه اثرات دي. نو تر هغه چې موږ بلې برخه ته ورځو او د ملمنو سره اړیکه ټینګو یو سندرې ته ورشو.
جنگی پلمن کی اور شندلے دے
مشال ځوانانو غوږ خبرونه ته غوږ استه یو موږ سره سوره پرکاش به یو ری بیا له بنیا راغلی دا څه تخنیکی ستونزه وا د غې د وجې نه غوړې کا پریشوا بیا هم ز تاسو مې چې نن د جنوري په 40مه د تعلیم نړیواله ورځ منزل کیږي د تعلیم نړیواله ورځ پر داسې مال منزل کیږي چې پاکستان وزیر اعظم د جنوري په 12مه اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې د وخت په پاکستان کې څه باندې 2 کروڑ او 2 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي له تعلیمي ادارو بهر دي او دغه خبره پدې کې زیاتره جون دي جنکې دي او دغه سی بیا که تاسو ګورئ بلخوا په افغانستان کې هم له شپږم ټولګي د پورته جنو پر تعلیم بندیز لګیدل دي پر دې هر څه خبرې کوو له سوره پرکاش به سره زواره سیاستواله ده له بنیره موږ سره غلي ډاکټر احمد سوره سبا بیا ستړي مشي ته وایو څنګه تاسو جوړ سي تاسو مخره سوره سي بستا سي आवाज ډیر ورو راځي خو زما پختنه دغه و چې نن د تعلیم نړیواله ورځ منزل کیږي نو څه ګوري چې جنکی هغه څومره تعلیم یافتري پختنه جنکی
وس خو چې څنګه مونږ ګورو زمانہ چې څنګه چینج کیږي نو هغه تعلیم چې نه کو په تعلیم باندې سپیشلی زیات خلک فوکس ورکی خو بیا هم دا سه ډیر علاقې شکم زموږ کې چې سکولونه نشته یا بیا چې ډیر غریب خلک دي او دا سکول ته لګل خپل جنګ کې افورد کولای نه شي او سره پیسې نه یا بیا د ګورنمنت سکولې کم چې د لاریا پیسې دي د ګاډي پیسې هغه نه نو یو خدا دا بنیادی کم چې انساني حق ته دا وایلیشن دی او ورسره ورسره هغه انسان نه صرف جنې هو الکان د شته او وی ته پاره دا مسلې کې دي چې او وی د خپل حقوق نه بالکل ان اویر پاتې شي او وی ته پته نه چې دا وی حق څه دی چې خپل حق ته پاره وسن आवाज اوچته نو د خپل لپاره دا زما همیشه په دې خبره باندې ډیر زیات ما فخر چې زه پښتنه یم ځکه چې ما به اورېدل د خپل پیرنټس نه باندې کیسې اورېدلې چې تاریخ کې سونه زموږ پښتنه د غیرتمند او امن پسند قوم دی خو نن سبا چې کومه معاشره د زمانه ده هغه کې موږ له کوم چې تعلیم همیشه نه موږ ته میلاو شوی دی زموږ چې کومه منې درزګاهي د مور غېږ دا هغه نه موږ ته تعلیم همیشه میلاو شوی دی خو نن سبا چې کومه معاشره ده زمانہ دا پاہ کے نہ صرف دینی دنیاوی ورسر سیاسی کم چے تعلیم دے دا سکولوں کے چکم کم تعلیم ورکو لے کی اہم ضروری شو زمان دا پاہ چے دا دا نننه زمانہ دا زمون دا یوت دا پارا نوے ستونز دا پارا ترقی دا پارا پکار دا چه منگ تعلیم حاصل کو تعلیم او اسپیشلی دا جنکو دا پارا تعلیم دا اغا یو لارا دا چه منگا پدی دنیا کے جنگ ختم کو غربت ختم کو او یو ترقی یافتہ او یو خوشحال معاشرہ رکھ
سم سویرہ سے بتا سو وقتی خبرو کرلا چه د بچی لومبی مدرسه د مور غیګوی نو د سوری سبا مور هغه څرول لوبول دی د په ژوند کې کومګو ګورو هغه ډاکټر دا د غسیتا سو سیسست هم تیار کوله په دوم رقم عمرې کې سیاست هم وروتی نړۍ هم په جاندې نو د سوری سبا د په پرمختګ کې په ترقۍ کې په ژوند کې د دې د مور څه رول دی
بالکل ډیر سیاست غټ رول دی ځکه چې ما ته په خپل لګي کوم زما مور نه زما پلانونه یو کلک پښتون دی نو زمونږ پنیر کې کالج از نو نو ما ته نه لګي کوم زما مور تعلیم یافته دی هغه دا کوم چې ماډرن کوم ایجوکیشن دی هغه حاصل کړی دی نو اجازه به ما ته ملي شوې چې ما پر ایف ایس سی باہر نہ تو پونیا میں باہر کرے ہوئے نو پتی کے زما دا مور ڈیر زیادہ خط لاس تھے اور ورسرا سرا دا یو بیک گراؤنڈ سٹوری دے چی زما زمان الحمدلله زمون د پیرنټس خپل سنټر دی
د دوی په کې سستون زرا مګه بیا کوشش کوو چې د سوره سبا سره اړیکا ټینګ کو او بده مرغه نن څه تخنیکی ستونزه د غیر وجنه زمنګا په سمته غل ملمنو سره لیکن روغیږي او بیا هم تاسو مې چې نن د جنوري په 6 د تعلیم نړیواله اورز پرداسي محل منزل کیږي چې په پاکستان کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په خبره چې دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 کروڑ او 2 لک ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي له سکولونو بهر دي او د په خبره پدې کې زیاتره جون دي دغه سي بیا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته طالبانو د جنکو پر تعلیم بندیز لګولې دي نو موږ کوشش کوو چې کوم دغه تعلیمي ستونزې دي په دواړو هیوادونو کې په هغې خبرې وکړو او بیا پر دې هم خبرې کوو که پرسکا دغه ستونزې نه حلېږي نو دغه څومره خطر دی دغه ټولنې لپاره پرمختګ هغه څومره تړل شوی دی له دې سره او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ دغه د ځوانانو غږ خپرونه دا وخت ګوري او په رادیو باندې تاسو اوري نو راځو چې په فیسبوک باندې ترڅو زموږ د هغوی سره اړیکه ټینګیږي د سویرا پرکاش سیبا سره نو د هغې پورې موږ راځو فیسبوک ته په فیسبوک هم ډېری ملګرو خپلې څرګندونې پرېښودي لکه زرار خان گلستان صادق هم لیکي چې په مقبلو کې ستاسې غږاورم دوی بیا پر دې خبرې کړي دي چې باچا خان باندې ځکه چې زموږ لومړی موضوع د باچا خان ژوند و نو هغه چې خدای خدمتګارو علم سره ډېره مینه وه او د وطن د آبادۍ لپاره د امن لپاره هغوی ژوند خپل وقف کړی و دا چې باید ځوانان هم د باچا خان په شان خپل ژوند هغه د تعلیم لپاره د امن لپاره وقف کړي موږ سره سورا سبا بیا راغلی دی د بونیر نه سبره سبا ډېر زیات وبخي څه ستونزه ده ستاسو آواز بار بار پرې کیږي اوس دې ته راځو چې ستاسو یا چې تاسو یو آرټیکل لیکلی او د هغې نه هم تاسې خلکو ډېر زیات وپېژندلې په هغې کې هم تاسو دا خبره کړې وه چې ښځې راځي هسپتال ته نو هغوی همدغه خبره کوي چې زمونږ غټه ستونزه یا غټه مسله هغه د بېنظیر انکم سپورټ د پروګرام پیسې دي مطلب ستاسو د خبرې دا چې هغوی د خپلو نورو حقونو نه دي خبر نو څه ګوري تعلیم څومره مهم دی چې ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي
تعلیم نه صرف د زنانو لپاره خو د نارینه لپاره هم ضروري دی څومره چې ما دا فار ایگزامپل د 3 کالو نه ولیدل چې ډېر نیگیټیو فیکټر شته کوم چې کوشش کی چې زمونږ کم یوت ته دا هغوی دماغ برین واش کی خپل طرف خبرې ورتوي هغه باندې کوم چې تعلیم یافته هلک نه دی کوم ته چې د نننۍ زمانه د نوې معاشره د دې رولز پته نشته نو هغوی یقین وکړي او دا هغوی نه ډېر مسلې رهېږي نو تعلیم چې دی دا یو آله دی زموږ سره یو اوزار دی چې موږ ته د ښه او بد کې پېژندلو ایسته کی د زنانو تعلیم اسپیشلی بیا دا خبره ده چې د یو تعلیم یافته مور چې څونه پرورش کولی شي د خپل ماشوم چې څنګه هغه نرشمنت کولی شي د ماشوم نو آیا شانتې نن سبا چې کوم ضروري د معاشرې دپاره نو هغه صرف یو ایجوکیټډ مدر کولی شي چې چا تعلیم اغوستی چا تعلیم یافته زنانه ای زما اسې نن سبا زمانه بیا دا خبره ده چې هغه کې مونږ ګورو نه ډېرې جنکه شته زمونږ ډېر تعلیم یافته جنکه ډاکټرانې جوړېږي انجینیر پایلټ د ملک سفیران جوړېږي پالیټیشنز رهېږي د امن پیروکار رهېږي نو دغه خبره ده چې مونږ ترقي او امن او خوشحالي خپل ځمکه لپاره غواړو کم چې زمونږ مور ده کم چې زمونږ کور دی دا ځمکه دا ملک زمونږ کور دی نو خپل کور دپاره کوم چې زموږ خاندان دی د هغوی دپاره د جنکو تعلیم ډېر زیات ضروري دی او د پوره ملک ترقي دپاره هم ډېر زیات ضروري دی ځکه چې بدحالي اوس چې زموږ کومه تیریږي دا دونه غربت دی د دې نه موږ صرف او صرف کو جنکو د ایجوکیشن ورکو تعلیم ورکو نو هغه په لار باندې موږ بیا دا صحیح کولی شو ځکه چې دا بیماریانې او دا ټول چې دی دا یو تعلیم یافته زنانه زیات ښه طریقې سره سوال کولای شي.
سم سوره سبا تاسو پلرونو ته پښتنو پلرونو ته باندې ته غوته څه پیغام لري غوته څه ول غواړي د تعلیم د نړیوال ورس په مناسبت باندې؟
زما د خپل ټول مشرانو ورونو خواندو ته دا یو درخواست دی چې کول تاسو غواړئ چې دا نوی نسل چې دی دا هغوی زندگی یو خوشحاله وي چې یو ترقی ملک موږ له میلاو شي چې یو زمونږ خوشحاله د ترقی یافته لارې کولاو شي نو پلیز تاسو د دینی د دنیاوي ورسره ورسره د ساینسي کوم چې تعلیم دی هغه خپل ماشومانو له ورکوئ نه صرف هلکانو له هغوی جنکو له هم جنکو کې هم دغه پوټینشیل شته چې جنکې هم زمونږ دپاره د امن دپاره ډېر څه کولی شي نو د امن او خوشحالۍ ضمانت تعلیم دی. ضرور په تعلیم باندې فوکس ورکوئ ضرور خپل خویندو او لور ډاکټرز باندې ضرور تعلیم
سم. او آخر کې د افغانستان د هغه جنکو د پاره څه پیغام لري چې دا وخت د هغوی په تعلیم باندې بندیز دی څه باندې درې کاله وشو هغوی ته څه پیغام لري هغوی د څه ویل غواړي او د جنکو هم آیا څه ذمواري جوړیږي که نه؟ مطلب تاسو ګورئ په پاکستان کې ډېری جنکۍ دي دا وخت ستاسې غږ اوري هغوی د بندیزونو سره مخ دي آیا د هغوی هم څه ذمواري جوړیږي که نه؟ همدغې ته به ناست دي چې مور او پلار به موږ ته اجازت راکوي د تعلیم ریاست به زموږ لپاره څه کوي د انټرنیټ دور دی آیا دې کې جنکۍ خپله هم څه کولی شي که نه؟
زمونږ دا پوښتنه معاشره چې دا هغه جنکو باندې خو سخته ده دا ټول موږ ته ټولو ته پته ده خو د مور او پلار اجازت دا ضروري دي. مور او پلار ته دغه وجه باندې زما د مور او پلار ته دا درخواست دی چې اجازت ورکوئ. افغانستان دا د بالکل هیومن رایټ بیسک هیومن رایټ وایلیشن دی دا ډېره غلطه خبره ده. دا شانتې ترقی نه شي کولی یو ملک کوم یو زما کوم نو ټایم سره زما خو دعا ده او ټایم سره انشاءالله دا مسله به هم حل شي. زما بیا بیا درخواست دی زما پښتنو وروڼو ته ټولو ته چې څوک دا زما آواز اوس اوري چې ضرور دینی دنیاوي او تعلیم ورکوئ ماشومان
ډېره زیاته مننه ستاسو نه سویرا صاحب تاسو موږ ته وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه ښه وختونه ښه ژوند اوکو. دا موږ سره مدني فعال او دغسې سیاستواله ډاکټر سویرا پرکاش تاسې د دوی خبرې واورېدلې او اوس موږ هم زو د سپورټس برخې ته او موږ سره د سپورټ خبریال ایاز رضا پریدی هغوی له اسلام آباد راغلی دي. ایاز ستړي مشي زما ګرځي.
السلام علیکم. بالکل تاسو آواز دی ټولو ملګرو ته زما ډیر سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز څنګه جوړ سیاته خره؟
الله دې مل شي مهرباني ډیره مننه جی الله مجوندی لاره
مننه. دا اړوندار ته دا وای چې تاسو ولې په قبایلی سیمو کې ټرایل دی هغه ټرایل کب دې ته ورسېدل؟
جی بالکل ټول پاکستان کې چې کوم د کرکټ په لحاظ سره ولس ریجنونه دي نو زمونږ خیبر پختونخوا په درو ریجنو کې تقسیمه کړی شوې ده. په کوم کې چې پېښور ریجن بټ آباد ریجن او د فاټا ریجن ټرایل زوم د ټول ملک په شان باندې سر ته رسیدلی دي. په دغو کې بزه جی تاسو ته دا وایم چې د پیر او د نهې په ورځ باندې د پنځلس کلنو او دولس کلنو ماشومانو ټرایلز وو ولې د چهارشنبې په ورځ یعنی د بوت په ورځ باندې د نولس کلنو ماشومانو ټرایل سر ته رسیدلی دي. زه به تاسو دا هم وایم چې په دغه ټرایلز کې تر یونیمو زرو لوبغاړو پورې لوبغاړو پکې برخه واخیستله او په دې کې په پیله مرحله کې د چې کوم د 17 دی او 15 دی هغوی لپاره اتیا اتیا کسان واخیستلی شول ولې د 19 لپاره 50 لوبغاړي واخیستلی شول. په کومو کې چې به فاینل سلیکشن د ریاض افریدی څوک چې هیډ کوچ دی زمونږ د فاټا ریجن د هغې په قیادت کې درې څلور ورځې پس بیا کیږي او په دې کې به د 15 کالو 18 کالو د 19 کالو شلوکنی ټیمونه جوړیږي. کم بچی په را روان وخت کې چې په پاکستان کې کم انډر 15 17 او 19 ټورنمنٹ کې دغه ماشومانان به دغه زلمی به په دغه ټورنمنٹونو کې نمائندګي کوي.
سم دا هم راته وایي ایاز نور کوم لوبې روانې دي په خاص توګه قبایلی سیمو کې؟
په قبایلو سیمه کې خو دا وخت چې کوم د سکولونو په ساتلو به وي هغه سر ته رسیدلی دي او دا غوي صرف د تقسیم نامات چې کوم مرحلې دي هغه پاتې شوې دي هغه به ان شاء الله تعالی کیږي. د دې نه علاوه یو والیبال ټورنمنت هغه به شروع کیږي او بل د خوند خبره دا ده چې د خیبر ضلع د ملاګور یو پاسمانده علاقه ده او په هغه دغه یو سکول له لوړه مینې سکول ورته وایي دغه یو طالب علم په سکولز گیم نه دومره خلو به وګړه چې هغه پاکستان آرمی واخیستلو په خپل ټیم کې سلیکټ کړی دی چې کوم داغوی د شپاړس کلن ماشومانو ټیم دی او هغه ماشومې غوښتې دی هلته کې هغې ته ټریننګ او د هغې سکول او ټول سیستم به د هغوی په غاړه وي او هغوی ماشوم ته یې په فیل فور تنخواه هم سټارټ کړې ده. نو دا یوه غټه خبره او یوه ښه خبره ده چې یو لوبغاړی د یو پاسمانده علاقې ملاګوري تاسو که هم کتل په نیټ باندې یو ډېر د خیبر ضلع ډېره داسې یو د مومن ضلع سره ټچ اوږه په اوږه باندې د سیم د دې خوا ملاګوري د هغې نه اختلف د سیم بلخوا چې کوم دي دبکور د مومن ضلع علاقه ده. نو مقصد دا دی چې د هغې علاقې نه یو لوبغاړی په سکولز گیمس کې دومره مخکې لاړلو چې هغه ماشاء الله
ستاسو مطلب دا دی چې په سپورټس کې هم نوم شته هم پیسې شته او څوک چې د سپورټس سره شوق ساتي باید سپورټس ته وخت ورکړي.
بالکل دیږي زه شک نه ساتم تاسو به کتلی چې ارشد ندیم یو جولین ترو باندې مطلب دا کم کم زیله ورسېدو د یو غریب کورنۍ سره تعلق لرونکو دا غوالي سبب په دخختو په بټې کې کار کول نو مقصد دا دی چې سپورټس ډېر ضروری دی. نن خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې نن د تعلیم عالمی ورځ مانځلی شي په دغه سلسله کې نن په مختلفو ځایونو کې پروګرامات کېدل خو میوزیک زم تلمات ته مات په دې باندې رڼا واچوله چې سپورټس هم ضروری دی تعلیم هم ضروری دی او دا دواړه اوس مطلب دی مومن صاحب لازم الملزوم شوی دی سکول بم وایي کالج بم وایي خو ورسره ګراؤنډ لبم ټایم ورکوي دواړه یو تر تک
او په تاسو خبره پر کوم تاسو خبره مطلب دا لري کته خ تعلیم هم ترلاسه کول غواړي نو ولکی کنه چې خ تعلیم به تعالی ترلاسه کړي چې ستاسو دماغ خو یو خ دماغ چې کوم دغه په بدن
کې بالکل او زه خدای وایم چې خو سپورټسمن د لپاره تعلیم هم ضروری دی. موږ کتل چې زموږ داسې لوبغاړي شته چې هغه ډېر زیات مطلب قابل دي خو دا غوي نو خو انګریزي ور لورځي نو مطلب داسې چې زموږ پښتنو کلاړیانو لړزونو لپاره اردو نو ورځي. تاسو د احسان الله مثال ګورئ چې هغه مطلب یو ساده غیر تعلیمي یافته دی نو هغه د خپل خلیل وجه یا د خپل حرکتونو له وجه ډېر زیات مطلب د مشکلاتو سره مخ شوی او دارنګ په مونږه وګورو زمونږ نور داسې لوبغاړي په انټرنیشنل سرکټ کې شته چې هغوی د تعلیم په کالو باندې نوې خیسته نو هغوی ته په ډېر زیاتې مسلې وي. نو څوک چې د تعلیم په کالو باندې خیسته وي مونږه وګورو زمونږ داسې ګلورکاران ملګري شته سنگران شته دی چې هغوی سره ایجوکیشن نشته دی نو هغه مطلب دی وروسته پاتې شو. څوک چې په ایجوکیشن کې ماهران دي نو هغوی مطلب ډېر مخکې لاړل
او بل دا هم چې کوم لوبغاړو سبق ویل نو هغوی د ښه خوراک انتخاب کې د ښه اکسرسایز او د ښه ورزشونو چې کوم دغه د سپورټ سره تړلی دغه وی دغه لپاره ایاز اوس کدی تر شو ستاسو تمه و چې د پاکستان او سنډیز چې کوم دغه لومبه میچ ټیسټ میچ وشو په ملتان کې چې دا داسې ختمیږي مطلب څنګه لوب وکړه پاکستان لوبډلې کستاسو خیلو په دوه میننګز کې پاکستان یوازې 155 رنونه وکړل خو دغه باوجود میچ وګټل.
جی بالکل کته اوس ته مونږ دا خبره په پیل ځل چې کله مونږ 13 جمعه باندې مشال نتورک سره خبرې کولې دي کې مونږ داوا کړی و چې کا پاکستان ټیم 250 رنزونو باندې هم ورشي پاغه ورس کته اوس سوچ کړی د پاکستان سچويشن درې ورشي په ډیرو کم رنزونو باندې مونږ پام دې باندې خبره کوله او دا مونږ ویلو چې دا سه هم ممکن دي پاکستان به بیا ویسټ انډیز چې کوم دي دا فالوان ته مجبور کی چونکی د پاکستان داول نه پته لګیدل د وکټ مونږ ته پاته او چې کوم میډیا کې خبرونه چلیدل چې مکمل سپین وکټ تا او پاکستان چې کوم دي تکړه سپینر په دغه ایونت کې چولی تاسو به کتلی وي چې هغه سپینرانو د دې نه مخکې انګلینډ تم ډېر ټف ټایم ورکړی و د بدقسمتې نه ساجد خان څوک چې د پېښور اوسېدونکو تاسو کتل چې مین اف دی میچ ایوارډ هم هغه واخیستو د هغې په وجه باندې پاکستان د ټیسټ میچ هم ډېر په اسانۍ سره د ویسټ انډیز نه حاصل کړو که د افریقې خلاف هم دې په ټیم کې شامل کړی شوی وی نو د افریقې نه به هم مونږ ټیسټ سیریز ګټلی وی خو د بد مرغه هغې ته موقع میلاو نه شوله او اوس چې کومه موقع هغه ته میلاو شوله نو هغه پروف کړل چې ساجد خان یو داسې کلاړی دی چې هغه د ټیم د ټیم به مطلب د ارومرو یسه وي دغه ډراپ کول د پاکستان د ټیم د پاره اوس د نقصان سبب جوړ دی شي. ساجد خان د پاکستان مولی درن دی ساجد خان د پاکستان شینوان دی ساجد خان د پاکستان مشتاق محمد او سکرین مشتاق دی دا غوی سره چې کم د ټیم کوچ دی بالینګ کوچ دی سپین بالر کوچ دی عبدالرحمن هغه په خپل دا خبره کوي چې زه نه پوهیږم چې پاکستان کې ګډوډ دی ولې ډراپ کړی و. وہ سبا چې کم میچ زموږ په ملتان کې بیا شروع کیږي د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ، نو په دې کې هم موږ دا خبره ګورو وینو به چې پاکستان به ویسټ انډیز له ټف ټایم ورکوي، چونکه وکټ داسې جوړه شوې ده چې هغه سپین وکټ تا او په سپین وکټ باندې پاکستانی لوبغاړي ډېر ښه بالنګ کوي. نعمان تاسو کتلو چې یو ښه بالر دی ورسره ابرار چې کوم هغه هم ډېر زیات او تکړه بالر دی، نو پاکستان ته ډېر غټه موقع ده چې ویسټ انډیز خلاف دا ټیسټ سیریز وګټي، ځکه چې په شان مسعود باندې چې کوم تنقیدونه روان دي اوس پورې تنقیدونه روان دي، ځکه چې پاکستان په ډومیسټک کرکټ کې اسرار بھائی داسې لوبغاړي شته چې هغوی ټاپ کړي دي. د بدقسمتې نه شان مسعود په 28-29 اوورز د ټیم کپتان دی، نو که دا د ځانه دغه لیبل لري کوي نو دا وایټ واش شکست ویسټ انډیز لکه ورکی. نو زه به دام تاسو ته دا وایم چې چمپیون ټرافی لپاره پاکستان به چکم په 11 فروری باندې د ټیم اعلان کوي، نو پر ممکنه ده چې په کلاړیانو کې شان مسعود ته هم موقع ورکړی شي، ځکه چې زموږ صاحب ایوب فی الحال د ډاکټرانو د وینا مطابق د دې جوګا نه دی چې هغه د پاکستان له طرفه په چمپیون ټرافی کې مشغول شي. نو خلک خدا وایي چې یاره فخر زمان ته به موقع ملو شي، خو زه دا وایم چې د فخر زمان په ځای کېدی شي چې پاکستان کرکټ بورډ شان مسعود ته موقع ورکړي.
ایاز بس لگ خبر نور هم په دغه میچ باندې کوو که ستاسې خیلی شان مسعود کم چې د ټیسټ میچ ټیسټ ټیم کپتان دی پاکستان، هغه دا ومنله کمنټیټر سره په خبرو کې چې واقعي موږ هغه سه بیټنګ نه کو چې موږ ته څنګه په کارو په خاص توګه هغه د دوه میننګ خبر وکړه دي ته څنګه ګوري؟
جی بالکل، هغه خو یو حقیقت وو او تاسو هم کا سوچ کړی موږ تیر ځل په دې باندې هم خبرې شوې وي چې پاکستان کرکټ ټیم کې بس د ټول نغټ مصیبت دا ده چې د دوی بابر اعظم روزونه ونی کینو بیا څوک هم روزونه نشي کولای، او تاسو وکتل چې بابر اعظم کله بیډو چلی بیا ټول ټیم روزونه کوي، نو ټول عمر زموږ دارومدار سره به بابر اعظم باندې وي، نو دا مطلب ده خبره نه ده په ټیم کې، مطلب ده لکه څنګه د آسټرلیا لوبغاړي یا انګلینډ لوبغاړي دي چې د اخیره پورې د هغوی لوبغاړي وي او لوبه کوي په دې په یو لوبغاړي باندې ډیپینډ نه کوي. او زموږ چې کوم کپتان صاحب دا خبره کړې هغه دا خبره بالکل تاسو صحیح وایي ایکسپټ کړې ده، خو کپتان له هم پکار دي چې مطلب دی چې خپل د بیټ چې کوم دا رنزونه دا کولو کی، او ځکه چې دا یو ډېر غټ ایونت دی ویسټ انډیز ټیم، مطلب دی په تیرو وختونو کې پاکستان سره چې کله پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ اولنۍ ټیسټ میچ کې دوه په تاریخ کې پاول ځل پاغې کې هم پاکستان ته غوښه شکست ورکړو، ډېر زیات شکستونه پاکستان دی ویسټ انډیز نه په تیرو کلونو کې په تیرو وختونو کې خوړلې دي، نو دا یو هم وکړه چې پاکستان ویسټ انډیز ته اوس وایټ واش شکست ورکړي.
سم ډیره زیاته مننه چې موږ لم وخره کو نړۍ مننه ستاسو نه خو وختونه خجون اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه تاسو واوریدل. موږ په کرکټ باندې خبرې کولې د پاکستان او افغانستان، او دغه راز موږ سره ملمانو او دغه سید سپورتس خبريال ایاز رضا پردیسه به حوی له اسلام آباد موږ سره ملمانو. همدې سره موږ دغه خبرونه پای ته رسیدي، او خپل قربا سلام مومند خبرونه پروډوسر اسحاق میری ته اجازه ورکړي. د الله پامان، ښه وختونه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9 د مخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113 13500 15015 شپته او 1380 کیلو هرتز، او د مخام له 6 تر 9 د مسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدلی شئ.